السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه د افغانستان لپاره د روپیو ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد صحاوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي نیکلاسن پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شو نیکلاسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او متحده عربی امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي بلجیم لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي په دې خبر کې دا هم راغلي چې پر اسونو شو کې 1,16 زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي بلورته په کندهار کې د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1,270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي طالبان په وروستیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د ملګرو ملتونو بیلابیلو سازمانونو په خپل راپور کې څرګند کړل چې 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 3 میلیونه شپږ لکه افغانان د افغانستان وتلي دي د راپور کې راغلي و چې د دې کډوالو 70 په سلو کې ایران 80 په سلو کې پاکستان او 11 په سلو کې ترکیه ته تللي دي د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام به افغان لوبغاړي خپل لومړی لوبه سوال بنگلاديش سره وکړي دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبه ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده خو له دې وړاندې نن یو بل مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نه نوې لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان ته د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کیږي د آسیا د کرکټ جام پر مهال هند پاکستان ته لتک ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپل لوبډله سریلانکا ته ودی داسې مال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوی د آسیا جام لوبه د سپتمبر په 18 پای ته رسیدي د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکران لپاره جوړیږي دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا ساجی فرید خوخا پرون خبري اعلان وکړه البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا محلانۍ مشري کوي دا مله چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوی چې د اوکران په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړ شي او د جنوبي افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون ویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته وشوه پولیس تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرۍ پیسې تښتول دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کیږي د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 70 کسان مړه شول
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي نن په امدیا کل خبرې کوول موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای نوموړی وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو په یو یو سنتي او عرفي ټولنه ده لې به خو دینی او مذهبي اړخونه لري لبل خو زمونږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي او عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي په افغانستان کې د کورنۍ چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه شیادونه مې کړه اوستواره ده یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاد او عرفي اړخ ده دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري کچره ځوانان د کورنۍ اړخ په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله چې راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینې د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وی دا ټول که سم وی نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچری منفی وی نو طبعا چې مور و هم ناروغ وی ماشوم و هم ناروغ دنیا ته راضی او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي خپل شخصیت به جوړي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
bale ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځیدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي تدای تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني ترشتلې یا نوي محیط د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تلې او ملګری مستنه پیدا کړي دلته محیط ته کتل کی کچېر محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي کچېر محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کی نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله ناکله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري او څه کوټ راوړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کوټه راوړي د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دی دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دا تکای په اکثر کورنۍ او کېشته د زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا نوې کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګراني او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري اوسګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاس نیمه ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکړي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاس نیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زکوون کی چې هغه لکزره ذهن خده هغه استعداد خده او کار کړی دا هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوای په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترسو هغوی مثبت تګلوري ترې شي ترسو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې د دوی د سین نه خوخیږي هغه سره سم چلندونه کې دا څومره د عقدو لامل کېږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي.
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کوي هغه نور مقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ تخپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه چې بیا په عمومي شکل سره کوم د جرایمو گراف مطالعه کوونو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه د ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچېرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو مېر کورنۍ او کېل ځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي لا هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د سې کاسې مې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې. که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې. کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدل چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې لوي شوی چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصاد درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه غذا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي دغه حقوق باید ورته ورکول شي ورته توجه وشي باید
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو واجب ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دغه باندې زحمت ویسته د روزنه د ذهنیت ورکړای د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ورسره ویستي دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره سمره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غرزي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایط کې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقی روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بو ته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي نیکی وکړي احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي خبره ورته ومني د هغه حقوق ادا کړي د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي
bale په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې د وی خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم وایم ګرانو اوریدونکو ته لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري ډیر صمیمیت ولري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې په خپل فامیل لپاره که واړی چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه یو فضا د رامنځته کی په کورنۍ کې او دوهم دا چې خو محیط ولري محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کیږي نو ورو محیط ته انتقالیږي کچېر محیط سم نو سالم وی دای به هم سالم ذهنیت تر نه اخلي او که محیط نه سالم وی نو تابان شي دای به نه سالم ذهنیت اخلي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا مننه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده اوس خبرونه پات رسمو تربیه فرض کې چې استې الله مال او ملګری
سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و چی گل چنرا باند سیل د گل بن کڑو رات اخلاص کڑو د خیالونو دیور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کی دی دربان تتا حجت زده حسی هم سات مد خوچه ون ده اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه هوا چر ترا لری کی دش پی ون چی نوان دیخنا می نوان مینا چی نوان دیخنا می نوان بیغم جوندو وسوس می نوان بیغم جوندو وسوس می نوان مینا چی نوان دیخنا می نوان بیغم جوندو وسوس می نوان مینا چه نوان دیخنا می نوائے استادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑ آئی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑ آئی نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوا اندیخن میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوا اندیخن میں نوا پختونو ما نام میں نوا چی وید خکولی تر رات للو جوندے چی وید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا چه نوان دیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چه نوان دیخنا میں نوا
دے آزادی میلما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټول زندگی م دې معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باندې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده، حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي، اده پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده، نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دې ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی مونږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نن پیګم چې دا بعض خلک به دینه لذت لري، دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زارۍ نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویل چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په عنوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امن، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دی. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شهر وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب وزارت ته، هغې شرفمندانانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانۍ ګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته چا موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 13 کاله، چا 40 کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 13 کاله، 15 کاله، 30 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده، دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دې کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټول جلسې چې زمونږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي. ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد تمام مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه درکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه در راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړي؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي، په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې د قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کړو. دلته سبا یو ده، ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته. ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو. ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنون لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چا ته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغه سې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو، نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو د وزارت مخکې خوا دی اقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی، اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي، دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمنصب ته بلته بلته، ولې اوس جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیل لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټول شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجی هم نشته ده، نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو، دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه، امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې منگ راو غواړی منگ تا قناعت را کئی ولی مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره منگ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زمونږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده دا منگ درکو درته وایي هغه فارسی کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو منگ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی منگ یې منو منگ سر کم باغ نہ لرو سر ہر امر خدمت چی دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر د چری افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کی وظیفه اجرا کی زکه دا ټول مسلکی خلک دی ټول پانتولو نوی دی ټول لسانس دی ټول ډاکټر لری په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دی دا توپچیان لری دلته پلوټان لری تخنیکران د تیاری لری ولیدی ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو سی خواته به یو دور په ماشم ورکی ورته نو د سمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارات اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارات اسلامي مونږ رایات یو د زمونږ مشران دي مونږ د ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق دراکړي شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ تراکې شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتی چوکیو یا پا دینو ادارو که دادا کسانو دا گمارنی پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمان سره خبری کردی دی دغه موضوع که دوی چه دا همکاریج منه کردی دا چه دغه کسان با گمارل کی را دا قل دا سلاکارانو پتوگا چه دا دوی ل تیرو تجربو استفاده بودی
مننه صرف یا وزیر سب دفاع یا وزیر سب داخلی پا دغه مورد که منگ سر جمعنه کردی دا چه تاسو نو تجربو ناستا چه کارونو منگ استفاده کو او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته د شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا مونږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته پنځوس فیصد پنځه قوطې سګرېټ یو پنځه بوتله اوبه یو درې بوتله نشابې یخې دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یاد دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد گدای هم کیدام زده ته ما چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړی به زده ته لګم گدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کی هغه خرسي دی فامیلیا ش په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وایي دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه څه نفره کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته څو روپۍ دولیږي هغه به وایي ولې باقي منده ده نو متقاعدین اولادونه ټول بېسواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت چې بې پیسو مکتب نه ویل کېږي دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښ دره غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې مونږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې اتش په توش په توګه دی قرار لري. دا له مرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼي. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شي کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو یهودی ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده. دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشتره، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې. هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا مرته چغو چې امارت اسلامی دی مشرانو نه خواهش کو چې وزرت کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رعایت مونږ او ساسه په خوا کې دلته پراتی مونږ نور منو سوینو.
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज د وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.